የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈሪም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲከውም د مجله په دې غنه کې د ابن بطوطه د ژوند او سفرونو په اړه کې معلومات اوري ل سلمی کې سلیکوال نصرت ارمان سره مرکه لرو استاد شاعر عبدالباری جهانی خپل یو منظوم حکایت را تلولی البته منصور حکایت هم لرو د ونی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولی
د هلمند فرهنگ پال او لیکوالان وای د نامتو شاعر او لیکوال استاد عبدروف بینوا جسد د امریکا څخه افغانستان ته راوړل شي یادو لیکوالانو فرهنګیانو د غڅرګندونې د چنګاخ په 14مه په لخکرګا کې د نوموړي لیکوال د زیږیدنې د سلمې کالیز په ویاړ جوړ شوی سیمینار کې وکړې په دغه یو ورځنی سیمینار کې د هلمند او کندهار ولایتونو د مرستیالانو ترڅنګ د ولسمشر فرهنګي سلاکار چړنپو زلمی هوادمل هم برخه اخیستې وه په سیمینار کې لیکوالانو د عبدالرؤف بینوا پر فرهنګي فعالیتونو چاپ شوو آثارو د هغه پر دندو خدمتونو ویناوې واورولې او مقالې ولوستې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې د توپک پر ځای قلم راوچت کړي او د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي استاد بینوا چې د لسګونو آثارو څښتن دی په 1983 لمریز هجري کال کې په امریکا کې وفات او هوري خاورو ته وسپارل شو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم په ملي موزیم کې د باختر د زر خارونو په نوم نندارتون پرانیست د دې نندارتون په مراسمو کې ډاکټر رحیم د داسې کلتوري میلو د جوړولو په اهمیت خبرې وکړې او د افغانستان د کلتور او تاریخ د معرفي لپاره یې مهمه وبللې کلیوال ادبی ملګری ټولنې د چنګاخ د میاشتې په 12مه نیټه د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې د قافیې پیژندنې په اړه علمی ناسته او آزاد مشاعره وکړه په دې غونډه کې چې د غزنی د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې و په غزنی سربیره له پکتیکا څخه هم زینو ادبپالو فرهنګیانو ګډون کړی و په دې غونډه کې احمد فرید تکل سمیع الله وحدت نثار آزاد زوی اسد الله جلالزی او نور ویناوی وورولې او رسته بیا آزاد مشاعره وشوه دا اول ځل دی چې د قافیه په موضوع یو سیمینار جوړیږي د رسنوی په عالی شورا کې د خبر اعلانو د دوه واسطو د غړیتوب لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا تر سره شوی انتخابات لغوه اعلان شول دغه انتخابات چې څو ورځې وړاندې په اطلاعات او کلتور وزارت کې شوی وو د یو شمیر ژورنالیستانو له سختو نیوکو سره مخامخ شول د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د شوی انتخاباتو د باطل اعلانولو په مناسبت په یوې خبری غونډه کې وویل سره له دې چې انتخابات سمو خو د اعتراضونو په علت باید یو ځل بیا له سره وشي
د افغانستان د مشهور سندرغاړي میرمن جیلا په مړینه څلور کاله تیریږي دا د 1983 کال په سرطان کې د ابد په خوب ویده شوه هغوی چې په افغانستان کې تر جګړې پخوا وختونه یاد دي میرمن جیلا یې هم په یاد ده چې له استاد خیال سره به د کابل په خیبر رستورانت کې د جمعې په شپو کنسرتونه ورکول او د دې ښار د شایسته شپو ښکلا به یې یو په دوه کوله په هغو وختونو کې زه ماشوم وم په کندوز کې اوسېدم او هورې مې میرمن جیلا یادېږي چې د سندرو ویلو او په ناشر تیاتر کې د ډرامو د تمثیل لپاره به کندوز ته راتله د لویانو عادت دی چې ماشومتوب به د عمر طلایي دوران بولي خو حقیقت دا دی چې د کوچنوالي د وخت یوازې ځینې شیبې زرینې وي زه چې کله د خپل ماشومتوب په ژوند کې زرینې شیبې رایادوم نو د تیاتر د سټیج د تیزو رڼاګانو په منځ کې ولاړه جیلا هم پکې وینم جیلا د خپل ښکلي آواز په خاطر ستایل شوې ده او د خپل وخت لویو هنرمندانو لکه د هند موسیقي روشانه ستوري محمد رفیع او د افغانستان د موسیقي پیاوړي استاد ارواشاد اولمیر ورسره شریکي سندرې ویلې دي د ژیلا او استاد اولمیر د یوې ګډې سندرې د اورېدو بلنه درکوم چې په لسګونو کاله پخوا ویل شوې ده.
دستر بو جنگ دے زرنا درزیگی بان غشی و روینا دستر بو جنگ
دیمین نن دے یا روانیگی سر دن آفا منتینا دیمین نن
نا پمینا پہ وندیگی دستر گو جنگ دے عشق ارسو زوری گی دستر گو جنگ دے دستر گو جنگ دے یا خوب نظر یہ زخمی زرٹا کو روینا دستر گو جنگ دستر گو جنگ دے یا خوب نظر یہ زخمی زرٹا کو روینا دستر گو جنگ
دیمین نین دے یا روانی گی سرد موقع منتینا دیمین نین
دستر گو جنگ دے زرنا درزی گی بان غشی و روینا دستر گو جنگ
دیمین نین دے یا روانی گی سرد موقع منتینا دیمین نین دمین نندے دمین نندے سے کسل گئے بڑے بڑے خطر ہوتے نا دمین نندے دمین نندے سے کسل گئے بڑے بڑے خطر ہوتے نا دمین نندے
دستر گو جنگ دے زرنا درزیگی بان غشی و روینا دستر گو جنگ
دیمین نینگ دی یا روانی گی سرد موقع منک دینا دیمین نینگ
جینی کسان دا چانس پیدا کی چی پا کم عمری کتاب چاپ شی دا جلال آباد سیدون کئی نصرت ارمان چی تازه تازه دولسم لوستی دی لهم دوغو ځوانانو څخه دی دای چې د ننګرهار په یو منوره کورنۍ کې دنیا ته راغلی په دې ورستو یو ورځو کې د دا غل دی په نوم د لنډو کیسو ټولګه لا چا پر اوته ده نصرت ارمان راتوي
نظم د کیسو د پیل خو پنځم میاشت کې
په دې پنځم میاشت کې د قصې شروع کړو او کتاب لیکړې
ډیر بیړ باندې موږ دا
په خو د قصې نه لیکلې
په خو مې کیسې لیکلې نه وي خو لوستلې مې ډېرې زیاتې وي یعنې ناولونه او کیسو کتابونه ما ډېر زیات لوستلې دي حتی زموږ د کتابخانې ناولونه به ما خلاص کړل د نورو کتابخانو څخه به مې دغه کوم ناولونه چې زما له لوستو او کومې کیسې چې زما له لوستو پاتې وي په بیا اخیستل او له ځانه سره به مې کور ته وړل هغه به مې لوستل
نو مخکې دې نه لیکلې بیا د یو دم د لیکلو شوق څنګه در پیدا شو
نو په لومړي سر کې دغسې ما د شعر سره لږ علاقه لرله کله کله به مې ځینې شعرونه لیکل نو همدغسې د شعر نو ما چې ولیدل نو په شعر کې زما دومره دغه نه و دغه ماته پرمختګ ماته نه شو ښکارېدی چې زه به په دې کې پر مخ لاړ شم نو هماغه و چې ما نثر ته شروع کړله په لومړي سر کې ځینې نیمګړتیاوې به مان تېرېدلې خو زما د پلار تشویق و هغې هڅونه وه او د هغې مرسته وه چې ما سره پکې مرسته کوله د کیسو په جوړولو کې او ما ته به په کلا لار خونې کولې چې دغه سراتونګي کې کوونه ماغه تشویق او سونه و
د اقتصادي فن پیسې کې مطالعه کړې ده کنه
کله چې ما کسی لیکل شروع کړو نو په ماغه لمړو دوه کیسو لیکلو وروسته مې ما ته پلار یو کتاب چې لنډه کیسه به څنګه لیکو هغه کتاب ما ته راکړ دای د لوستو وروسته د لیکوالۍ پن کتاب مې ولوستلو او ځینې نور داسې کتابونه ما لوستې
او په دې خپلو قصو کې دي چې په دې کتاب کې چاپ شوي دي دا غل دی په دې کتاب کې کومه قصه دې ډېره خوښه ده
نو ما ته خو ټولې کیسې ښه ښکارېږي خو د جګړې تر نامه کیسه لاندې زما ډېره خوښه ده او د زیاتو دوستانو هم خوښه شوې ده هغه کیسه او ما ته خپله هم هغه کیسه ښه ښکاري
هغه کیسه په څه موضوع کې ده
هغه دا د جګړې ناخوالې دي او همدا کړکېچن حالات دي زموږ د ځوانانو خام فکرونه دي چې خلک یې غلط استعمالوي خلق ترې استفاده کوي د خپل وطن په ورانولو سره تشویقوي
شاغلی ارمان کېدای سي دغه قصې چې تا خوشیږي اډه اقل یو پاراګراف ولولې
زبا یو پاراګراف ولولم جګړه زړګي په خپل هیرن د سمال ټوپک پاکولو او لزان سره په خوشحالي کومه سندره زمزمه کوله اخوا دې خو یو قتل سوګنه تر سترګو کېدل د سمال جیب تکړو او خپل ځای پورته شو دلمر تیز شغلو مجبور کړ چې دا ځای پریک دی ټوپک غاړې ته واچو بوټو او ګلانو د غونډې لمنه خولې کړې و زړګي د غونډې لسره په قرارو قدمونو راکېوت هلته نو نږدې و ونه ولاړه و چې سیوري پراخه ساحنی ولې و د زړګي زلو شو چې د ونې سیوري ته پلتې وخی لونه سره خوا کې سو غټي تیږي او یو د سپینو او رڼو بوچینه هم و چې خلکو به د یخې چینې په نوم یادوله زړګي خپل ټوپک په تیګه کې خود او ځان یې چینې ته ورسولو سو ډکې لپې اوبۍ لستونې تیرې کړې بیا یې خپل مخ ته هم سو لپې واچولې او د ټوپک خواته روان شو
ډېر علي ډېر علي دا جملې دي لنډې دي او نثر دې ډېر روان ده ماشاءالله او ډېر تصویري دی څوک چې اول قصې لیکي او د تا په عمر دي که نه نو خامخا د یو چا تر اثر لاندې راځي تم کله د چا تر اثر لاندې راغلی که نه که دې خپل طرز ده
ما کوشش نه دی کړی چې د چا د اثر لاندې راشم نو زه خپل هڅه کوم چې نوي پرګرافونه نوي جملې په کیسه کې استعمال کړم ساده کلیوال او روانه ژبه باندې خلکو ته یو نوي موضوع د کیسې په بڼه باندې راونغاړم نو د دې کتاب کې په زیاتو کیسو کې ما هڅه همدا کړې ده چې د چا پسې لاړ نه شم د بل چا تر اثر لاندې او کیسو د مطالعې ما ډېره کړې ده د کیسو او ناولونو خو کوشش مې کړی چې د هغې تر اثر لاندې را نه شم او خپله یو څه له ذهنه وړاندې کړم
کتاب خو دې خلکو لوستی دی څه درته ویلي دي
نو دا تیره هفته مونږ دا کتاب په ختیځ ادبي بهیر کې په جلال آباد کې مخکتنې ته وړاندې کړی نو استادانو تشویق او تنقید په ما باندې کړی دی هلته په هغه مخکتنه کې نو ځینو استادانو ما ته د ځینو کیسو نیمګړتیاوې را په ګوته کړې چې دلته بې ځایه مکالمې او پرګرافونه دي همدارنګه ځینې کرکټرونه او منظرکشي د خلکو د ستاینې وګرځېدله د کیسو خلکو وستایلې هغه منظر کشین یا کرکترونه هغه جملې او ځینې دوستانو ما ته زیاتې لارښوونې وکړې استادانو مشرانو خلکو
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د ازادي راډیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو اوس د داستانونو او نکلونو شاعر عبدالباری جهانی خپل یو منظوم حکایت را اوروي چې ستاسې لپاره معصوم میوند ثبت کړی دی
هوشیارانو دې راوړي دوه نکلونه پرې اوښتي دي وختونه او قرنونه اوسېدل دوه ماران یوه ځنګل کې خدای ورکړي عجایب وصورتونه د یوه یې سل لکۍ وې یوې سر و د هبل یوه لکۍ وسل سرونه د یو سری مار خوراک یوه مړی وه لشکارونه به یې اخیستل خوندونه یوې خوب یوې خوراک یوې آرام و په نصیب یوې شادۍ او نعمتونه سړې شپې یې تېرولې په خپل غار کې تر غوړ لمر لاندې یې تل کول مزلونه جناور یې له لکیو بیرېدله له خیبته به یې تښتېدل پوځونه د سلسري اژدها په کور کې غم و خدای ورکړي و سل سره سل خیالونه څوک به ویښ څوک په بیده څوک نه آرام و چا په نیمه شپه کې غوښته لښکارونه چې به ښکار د کوم یو سر خولې ته نږدې سو نورو ټولو به وهل ورته ټوپونه کله کله به ښکار پاته تر مابین سو دوی به یو پر بل کوله ګزارونه په یو تن کې سل سرونه سل غلیمه یو په بل یې شخول تیره غاښونه نه سلسر یې اژدها په ګیډه موړ سو نه یې ورک سول په سرونو کې زخمونه نه یې ولیده کرار ورځ په ژوند کې نه یې وکړل د آرام شپې خوبونه یوه ورځ د لوی ځنګله په یوه کونج کې راښکاره شوې سرې لمبې یاغي اورونه وچ لانده بوټې یې ټوله سوځوله له لمبو یې تر اسمانه تلل دودونه هرې خوا ته یې سکروټې غورځولې ورپسې و د خزان وحشي بادونه ځناورو هرې خوا ته کړلې منډې خلاصول یې خپل ځانونه اولادونه سل لکۍ په ځان پسې کړلې یو سرې په یوه تاخته یې پی کړل مزلونه د سلسرې اژدها پر کور ناورین سو هر یو سر یې هره خوا وهل زورونه نه یې وله بله ځان سو خلاصولی نه یوې خوا ته رهي سول ټول سرونه په ځنګله کې سو دا یو سلسرې پاته تور نصیب یې کړل په برخه دوژخونه
ترگی دی رنگینی دی نیازبینی دی مہینے شنڈ دی ترسکونے او خبر دی حسینے ترگی دی رنگینی دی نیازبینی دی مہینے شنڈ دی ترسکونے او خبر دی حسینے آرام یو خزانہ دا سیدا ہر چاشن ڈولا سیدا ہر چاشن ڈولا ستا سپین سپینی سرگی دی رنگینی دی نیازبینی دی مہینی شنڈ دی ترسونی او خبر دی حسینی
د سمندرونو د مشهور شوی دولفین نیکونه 50 میلیونه کاله پخوا له وچې څخه اوبو ته لاړل چې په نس ماړه شي او په دې ډول ورو ورو اوبو ژوي شول. دغه اوبو ژوی ډیر هوښیار او د انسان خدمتګار دی. په سمندرونو کې د ماینونو په موندلو کې او آن د ورکو شویو انسانانو په پیدا کولو کې ورنه استفاده کیږي. د پوهانو یوې ډلې ویلي دي چې دولفین دومره هوښیار دی چې پکار ده چې غیر انساني کس ورته ووایو او حقوقی په رسمیت وپیژنو. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
یو شمیر ساینس پوهان وایي چې دولفینونه په کافی اندازه هوښیار دي او پکار ده چې د غیر انساني کسانو په حیث په رسمیت وپیژندل شي. د ټلګراف رسپانې له راپور سره سم ساینس پوهان وایي چې دولفینونه خپل بیل کلتور، بیل شخصیت او بیل ټولنه لري او په یوه داسې پرمختللې مرحله کې دي چې د یو ډول کسانو او خلکو په سترګه باید ورته وګورو. د دغو پوهانو په قول په پارکونو کې د اوبو په ټانکونو کې د وګړو د ساتیرۍ لپاره د دولفین ساتل غیر اخلاقي عمل ګڼلی شو، ځکه دولفین تر انسانانو هم اجتماعي دی. دغه راز د هغوی وژل باید داسې وګڼو لکه څوک چې یو بنیادم وژني. د سمندري ژویو متخصصان کوښښ کوي چې په نړۍ کې د دولفینونو د حقونو دپاره قوانین وضع شي. د کاناډا په وانکوور کې د پرمختللي ساینس په وروستي کنفرانس کې یو شمیر پوهانو ټینګار وکړ چې دولفینونه باید د ژوند ښه اوسېدلو او آزاد اوسېدلو هماغسې حقوق ولري لکه انسانانې چې لري. د اخلاقیاتو د متخصص ډاکټر توماس وایټ په قول دولفینونه غیر انساني کسان دي او د دوی قصدي قتل باید داسې بد وګڼو لکه د انسان قصدي وژنه چې بده ګڼو. ډاکټر وایټ زیاته کړه چې ساینس پوهان وایي چې د شعور لرل، د ځان پیژندل او د فردیت احساس یوازې له انسان سره تعلق نه لري، بلکې دولفینونه هم د دې ته ورته ځانګړنو څښتنان دي. د اخلاقي علومو د دغه متخصص په نظر دا ډیره مهمه ده چې د دولفینونو د حقونو لپاره قوانین ولرو او هغه کسان چې هر کال د تجارتي مقصدونو لپاره په سلګونه دولفینان وژني مجرمان وپیژنو. د دولفینونو په اړه تازه څېړنې ښیي چې دوی تر شامپانزي بیزوګانو هوښیار دي او له یو بل سره انسانانو ته ورته اجتماعي روابط پالي. یو دولفین چې په هنداره کې خپل تصویر وګوري په دې پوهیږي چې دا دای دی. دغه راز دولفینونه یو بل ته یو څه ور زده کولی شي او آن دا قدرت لري چې د آینده په باره کې فکر وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. اوس د یو ښکلی حکایت د اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی لولي.
د واورون جلی د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکا او د شاګرد میوکیچی له کلی یو سلری د جمی په یو ډیره سړه شپه په ځنګل کې روان وو. استاد او شاگرد د سین غاړې ته ورسیدل. دوی ته پکارو چې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینه پوری وزي، خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه وو او بیړی د سین په بل غاړه ولاړه وه. د سین اوبه ډیرې یخې وې. په هغه سړه شپه کې تیریدل ورنه ممکن نه وو. موساکا او شاگرد یې میون کیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کې. استاد ته زر خوب ورغې، خو شاګردی تر ډیرو پورو ویښ پاتې شو. د سړی سیلی آواز او د واورې د ورېدو پاسته غږ ته یې غوږ نیولی و. واوره د جونګړې له وره سره لګېده او ټپه 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 مې د آواز یې راتلو. د موساکا د شاګرد مینو کیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شېبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بسر کې راپریوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک راننوتی و. د ده ور پام شول چې په کوټې کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو نجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیري استاد په مخ ورټیټه شوه. یو کیچې ته په هغه په تیاره کې د نجلۍ د سا بړاس ورخکاره شو چې له سپېږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راوتو. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ یو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه او بیا یې ملا نیغه کړه، راتاوه شوه او مینوکیچی ته یې سر ورنږدې کړو. د مینوکیچی په مخ باندې د هغې یخه سا چې د ژمي د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغه سي چل در سره وکم لکه ستاله څنګلوري بوډا سره مې چې وکړ، خو ځواني او ښکلی نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچی ته خبرداری ورکړ چې که دې زما د راتلو کیسه بل چاته وکړي سمدستي به یې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پو پناه شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچی په خپل استاد موساکا باندې آواز وکړ، خو ځواب یې وانه ورېده. مینوکیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت هم داسې د ژمي موسم و چې مینوکیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یودو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجرده یې؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. ده له ځان سره کور ته یوړه. څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړو. مینوکیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وو او سپین روښانه پوستکي یې لرل. کله چې ډېر کلونه وروسته د مینوکیچی د مور زنکدن وو، خپل انګور ته یې ډېرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې ښه انګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکی چې خوشحاله وه. یو شپه د شپو چې یوکی د ستن کار کاوه او د سیراغ رڼا یې په مخ پریوتله، خپل مېړه ته ناڅاپه د سیند غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه او یوکی ته یې وویل، یوکی، دا اوس چې دې د سیراغ رڼا په مخ لګېږي ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 13 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړې کې لیدلې وه.
هغه خزي په خپل ډیر ډیر سړی صاحب اندې زما استاد واژه زه ډړایم چې هغه به څه ناشنا اروا وا خو عجیبه ده نن شپه ته د هغې غوندې
یوکی د ستنې کار لرې خطا کړو په مخ یې بوګنیدونکي مسکا خبره شوه میړه ته یې غاړه ورنږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل هغه زه وم زه یوکی اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه ای بې لوزه بې زمیره تا وعده کړې وه چې د هغه شپې کیسه به هیڅ وخت هیڅ چا ته نه کوې خو اوس دشمنه ماته کړه او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وې سمدستي مې وژلې ګوره ګوره د دې ماشومانو ځورول او ژړل له ما پټ نه پاتې کیږي که دې کله هم وځورول بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه زه به په داسې شپه در پسې راځم او وژنم به دې د واورې لور یوکی اونا د دې خبرې له کولو وروسته چغه وکړه ورېږدېدله او په سپینې لړې بدله شوه سپینه لړه د بام د دودکش له لارې ووته او بیا هیڅکله رانغله
په اسلامي دنیا کې شاید تر ابن بطوطه لوی سیلانی نه ویدیر شوی دی چې سترګور بنی آدم وو او د مختلفو فکرونو او کلتورونو له خلکو سره د گزارې په چل پوهېده د قدیمی دنیا اکثرو ملکونو ته سفر وکړ او په ډیرو ځایونو کې ونازول شو ابن بطوطه د خپلو مشاهداتو یونلیک ولیکه او د دنیا د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې لوی ونډه واخیسته د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دیونې په بحث کې استاد نجیب منلی د ابن بطوطه په ژوند او د ده د یونلیک په اهمیت او اغیز باندې خبرې کوي
د نړۍ په تاریخ کې علماو پوهانو ډیر زیات نقش لوبولی دی مګر کله کله د تاریخ په پرمختګ کې داسې کسان چې ډیر خاص په خپل علم باندې نه دي ځلیدلي په ځینو نورو کړنو باندې زلیگی هغه کسان چې لوی لوی سفرونه کوي او بیا د خپلو سفرونو یادښتونه لیکي او خپروي هغه هم د بشر په پرمختګ کې ډیر زیات نقش لري
لکه ابن بطوطه نو
لکه ابن بطوطه چې په 1204 هجری قمری کال کې د مراکش یا د المغرب په طنجه کې زیږیدل دي په ډیر ځوانۍ کې په وشکلنۍ کې د حج د فریضې د ادا لپاره په سفر وتلی دی یعنی په 1215 کې دا سفر پیل کړی دی او د شمالي افریقا للارې او بیا د منځني ختیځ للارې د مکه مکرمه ته تللی دی په 1216 کې حج ادا کړی دی بیا د بیرته خپل وطن ته ندی راګرځېدلی د یو اوږد سفر پیل کړ چې د عربستان ځمکې یې ټولې ولیدلې بیا د هغې نه وروسته راغی د ایران خواته او دا ځمکې ولیدلې بلوار بیا حج ته لاړه دا غینه وروسته بل سفر وکم متاد سفر نه وکړو بل اخر سفرونه د اروپا شرقي برخه ته او د روسیې تقریبا د سایبریا څنډه ته ورساو به هم هغه سده راغو بل اخر فارس او افغانستان او هند ته لاړ په هند کې د نه کاله تیر کړل او په دغه موده کې د دومره محبوبیت هم پیدا کړو چې د ډیلی د قاضي په حیثیت باندې مقرر شو د هغې نه وروسته بیا د هند پادشاه دته یو سفارت ور وسپاره چې د چین پاچا ته ورشي او یو خبر ور وړي. خدای په داسې وخت کې چین ته ورسېده چې په چین کې پاچاهي بدله شوې وه، او دی چې بیرته راګرځېده نو
پیغام پاچا ته ونه رسولی.
بیرته چې راګرځېده له دې ویرې چې هندي پاچا دی مجازات نه کړي چې ولې زما پیغام نه دی رسولی، په اندونیزیا کې پاتې شو. هلته هم یو څه موده د قاضي وظیفه اجرا کړله او بیا بیرته په سفرونو بوخت شو. د ده د سفرونو لومړۍ لړۍ چې 9 کاله دوام یې وکړ په 1455 هجري قمري کې پای ته ورسېدله. بیرته راغی خپل وطن ته او دلته یو کال دوه همداسې پاتې شو. بیا یو بل سفر وکړ چې اسپانیې ته لاړه. د اسپانیې نه وروسته بیا د افریقا هغه سیمې ته چې هغې وخته پورې پېژندل شوې سیمه وه، نایجیریا او د سوټان جنوبي برخې او دغه سیمې دای ټولې وکتلې. او بلاخره چې له دې سفرونو نه راغی نو د فاس په ښار کې چې کوم پاچا و
مراکش کې،
په مراکش کې ده ته یې امر وکړ چې خپل سفرونه یو ډېر ښه لیکونکي ته املاک ورته یې ووایي او هغه ولیکل. دغه کتاب چې د ابن بطوطه سفرونه نومیږي اوس په نړۍ کې په 40 ژبو ژباړل شوی دی. ډېرو تاریخ دانانو ترنه د هغې وخت د پوهې په باره کې استفاده کړې ده او د بشریت په ډېرو مهمو کتابونو کې حسابېږي. خو د دې تر څنګه د ابن بطوطه اهمیت په دې کې دی چې دی په داسې وخت کې په داسې لوی سفر باندې ووزي چې خلک فکر کوي چې دنیا په وو بحرونو او په وو اقلیمونو باندې تقسیم شوې ده.
یعنی هغه پخوانی جغرافیایي تصور لا حاکم دی،
پخوانی جغرافیایي تصور حاکم دی او دغه وو اقلیمونه او وو بحرونه د دې شاوخوا ته د قاف غر دی چې نه پرېږدي چې اوبه اخوا ته خورې شي. نو په دغسې حال کې چې دنیا په یو غر چاپېره کړې ده او محدوده ده، دی سفر کوي او ډېر لرې سفر کوي، په ډېر لرې مملکتونو کې ګرځي او بالاخره د نړۍ هغه تصویر چې د خلکو سره دی هغه بدلوي. او بالاخره د ده سفرونو ډېرو لویو سفرونو ته چې هغه بحري سفرونه وو په 14 پېړۍ کې، دی د 14 پېړۍ سړی دی
میلادي،
په 15 میلادي پېړۍ کې د نوو سفرونو دپاره د بهر د لارې زمینه مساعده کړله او بالاخره دغه جهان چې موږ نن پېژنو په دغه وساته باندې معلوم شو. داسې فکر کېده چې مسکون جهان همدغه زموږ د آسیا یوه برخه او د اروپا یوه برخه وه او نور په
د
افریقا یو وړوکې برخه، نور په دنیا کې څوک نه وو. مګر د ابن بطوطه سفرونو دا وښودله چې په ډېره پراخه ساحه کې خلک شته دی، بیل بیل تمدنونه شته دی، بیل بیل فکرونه شته دی، بیل بیل مذاهب شته دی. نو یو نوی فکر یې دنیا ته ورکړ. د ابن بطوطه د سفر مهمه خبره دا ده چې دی د ډېرو هیوادونو خلکو سره آشنا کېږي، د هغوی فرهنګونه مطالعه کوي او دې فرهنګونو ته یوازې په انتقادي نظر، په پردي نظر نه ګوري، دوی ته د تعجب په نظر ګوري، دوی ته د مینې په نظر ګوري، غواړي چې دوی په دغه شیانو باندې پوه شي. یعنی علمي برخورد لري د خلکو سره، د ټولنو سره احساساتي برخورد نه لري.
استاد منلی د وروسته پاته انسان پیسې کې ویل کیږي چې یو خصوصیت یې دا دی چې که هر څوک د ده غوندې نه وي په لباس کې، په نظر کې، حتی په څیره کې، نو دی د پردیتوب ژور احساس کوي او حتی کرکه ځینې کوي. نو تاسو چې څه وایست د ابن بطوطه پیسه کې، دا بیا د یو داسې انسان خصوصیت دی چې منور یې بللی سو. یعنی هغه خلک چې په کلتوري لحاظ، په فکري لحاظ، په ذهني لحاظ، د لباس په لحاظ، د خوراک په لحاظ او د رنګ په لحاظ ده ته ورته نه دي، دی ورسره تماس نیولی سي، دی ورسره تفاهم و تعامل کولی سي او دی ورنه کرکه نه کوي. دغسې یو څه ویل غواړی؟
بالکل همدغسې خبره ده. دی د خلکو سره د انسان په حیث برخورد کوي او جالبه خبره یې دا ده چې د ده یوازې عربي او یو څو ټکي فارسي زده ده او د دغو ډېرو کمو امکاناتو په مرسته بیا هم دی شاوخوا 120,000 کیلومتره سفر کوي. او حتی مارکو پولو چې په همدغه نږدو وختونو کې د ده سره ژوند کړی دی، دومره سفر نه دی کړی، دومره ډېر نه دی ګرځېدلی. 120,000 کیلومتره که اوس وګورو د درې وارې د ځمکې دور کېږي، مګر په هغه وخت کې چې د پېژندل شوې ځمکې ساحه د اوسنۍ ځمکې 10 برخه هم نه وه، نو د یو ډیر پراخ سفر کړی دی، ډیر هیوادونه یې کتلي، ډیر خلک یې کتلي دي، او د هغوی خبرې د یو ځای نه بل ځای ته رسولي دي. دا چې په دې قدرېږي چې په ډیلي کې 9 کاله قضاوت وکړي، دا په دې معنی ده چې په هغه ځای کې ځان په خلکو منلی دی، او ځان په خلکو منل په دې معنی ده چې خلک یې منلي دي. همدغه راز په اندونیزیا کې چې ده ته د قضاوت مقام ورکول کېږي، همدغسې یو مفهوم لري. د ده علمیت، د ده پوهه، او د ده د خلکو سره ښه برخورد، دا طبعا د ده د سفر یو موافق اړخ دی. او بل ښه چانس چې پیدا کړه هغه دا و چې کله چې بیرته خپل ښار او خپل کلي ته ورسېده، نو هلته د یو داسې یو شاهزاده یا یو پاچا سره مخ شو چې هغه دغو سفرونو ته ارزښت ورکړ. دی دې ته مجبور کړ چې دغه سفرونه ولیکي، او د ده د پاتې ژوند لپاره یې هم د معیشت امکانات برابر کړل.
استاد منلی، له دې نه داسې معلومیږي چې ده دغه سفرنامه هره ورځ نه لیکله، او بلکې نه لیکله، بیخي لیکله نه. دا دومره ډیر معلومات دا به دې په ذهن کې څنګه پاته وو؟ کنه په دې کې مارخان څه وایي؟ آیا د یاداشتونه لیکل څه چلی کوو؟
د ده د منابعو په برخه کې او د ده د روش په برخه کې مورخان څه نه وایي، مګر غالبا چې ده به ځان سره واړه واړه یاداشتونه لیکلي وو، او کله چې د سفر کیسه کوله نو دې یاداشتونو ته به یې رجوع کړي، د اشخاصو نومونه، د سیمو نومونه، د سیمو خاصیتونه، دا ټول چې ده په کوم شکل باندې بیان کړي دي، ډیر دقیق بیان کړي دي. اوس هغه ځینه چې ابن بطوطه د هغې نوم اخیستی، د هغې توضیح کړې ده، تاریخ پوهان او جغرافیه پوهان هغه ځینه پیژندلی شي، پیدا کولی شي. دا په دې معنی ده چې د ده د لیدلو قدرت ډیر زیات و،
دقیق انسان و.
دقیق انسان و.
فارسی کې متل دی، وایي جهان دیده بسیار گوید دروغ. مارکوپولو پیسه کې دا خبره اوس محققان کوي چې ځینې خبرې اضافه کړې دي، له ځانه یې هم جوړې کړې دي. د ابن بطوطه پیسه کې ما داسې څه نه دي لوستي، او اوس ستاسو له خبرو هم زه دې نتیجې ته ورسېدم چې د ده خبرې دقیقې وې. داسې معلومیږي چې دی یو صادق سفرنامه لیکونکی هم و، دا یې هم یو امتیاز و.
دا یې هم یو امتیاز و، او البته دا امکان نه لري چې چا دومره ډیر سفر کړی، دومره ډیر اوږد سفر یې کړی، د هغې سفر ګزارش چې ورکوي یو څه ښکته پورته پکې نه وي، مګر په غټو مسایلو کې د هغه دقت چې لازم و د یو باشعوره سفر کوونکي، چې د سفر یوازې د سفر دپاره نه کاوه، سفر د انسانانو د پیژندلو دپاره کاوه، نو د دې په خاطر د ده د لیدلو او د ده د مشاهدې قوه ډیره زیاته وه، او د هغې نه ډیره ښه استفاده کړې ده.
استاد منلی، ابن بطوطه بیخي ډیرو هیوادونو ته تللی دی، د افریقا په شمالي سیمو کې ګرځېدلی دی، مرکزي سیمو ته تللی دی، شرقي سیمو ته تللی دی، غربي سیمو ته تللی دی، منځني ختیځ کې ګرځېدلی دی، مرکزی آسیا کې ګرځېدلی دی، په روسیا کې، جنوبي روسیا کې د عقل ګرځېدلی دی، چین ته تللی دی، هند لیدلی دی، او مالیزیا دې هم یاده کړه. نو دې سفرونو خو داسې معلومیږي چې ده په بهر کې او په بار کې، په وچه کې او په اوبو کې سفرونه کړي دي، او غرنۍ لارې هم لیدلې دي، دښتې یې هم لیدلې دي، او ښارونه یې هم لیدلې دي، او سفرونه یې پکې کړي دي. دغه سړی دی 8 هجري پیړۍ سړی دی، او دا سفر عمدتاً په عالم اسلام کې دی، او په 9 هجري پیړۍ کې چنګیزیانو په اسلامي خاورو حمله وکړه، او ډیر زیات قتل عامونې وکړل، او هغه نظامونه یې ړنګ کړل او سیستمونه یې ړنګ کړل. خو دا سړی چې سفر کوي او ژوندی پاتې کیږي او بیرته خپل کلي کور ته ځي، سړی ته داسې احساس ورکوي چې په هغه زمانه کې که څه هم ډیر بد حال دی، حتی د چنګیز سره حملې له مخه هم امنیت هغسې نه دی لکه نن سبا چې موږ تقاضا لرو د امنیت، لیکن دې سړي بیا هم مسؤول سفرونه کړي دي، سره له دې چې نابلده سړی دی. له دې اړخه هم دې سفر ته کتلی سو کنه؟
د شپږمې پیړۍ د وروستیو نامنی چې په زموږ په سیمه کې وه، بحراني نامنی وه. چنګیز د یو توپان په شکل باندې راغی او په ډیره کمه موده کې تیر شو، مګر د چنګیز پسې سم د ده زوی په غربي ایران کې او په شرقي عراق کې د یو نوي تمدن د بنسټ ایښودلو هڅه وکړله. چنګیز هم چې کوم ځایونه تر پښو لاندې کړي او ښکیل کړي دي، ټول یې نه دي وران کړي. په هغو سیمو کې چې د ده په مقابل کې ډیر زیات مقاومت شوی دی، هلته ډیر ورانی کړی دی.
چنګیز د تجارت له ودې سره ډیر علاقه و، ګمان کوم د لارو امنیت ډیر ښه ساتو.
د لارو امنیت ښه ساتو،
ځامونه یې
یوازې په هغه ځایونو کې چې د شدید مقاومت سره مخامخ شوی دی، ورانه کړی دی، خصوصا د افغانانو دپاره زمونږ په تاریخ کې چې د هرات سیمې دومره وچې کړې وې او دومره کسان یې وژلي وو چې د چنګیز د مرګ نه څو لسیزې وروسته هم انسانانو قلبې کش کولی، نو دغه حالت د افغانانو په حافظه کې د یو ډېرې بد نامنۍ په شکل پاتې شوی دی. په سور غربل راته نن اور دی، په کورو کلي مغول راغی، دا د هغو وختونو ویلې دي. مګر په نوره نړۍ کې خصوصا په فارس کې په ماورا او نهر کې دومره ورانه نه ده کړې، بلکې برعکس د تجارت ودې ته ډېره پاملرنه کړې ده. نو دغو شرایطو کې فکر کوم چې د هغې وخت نه دنیا زموږ د دنیا نه ډېره بدله نه وه. په ځینو ځایونو کې نام نه وي، په ځینو ځایونو کې شخړې وي، په ځینو ځایونو کې انسانانو عادي ژوند درلوده.
استاد منلی، ځینې مورخان وایي یا ځینې صاحب نظران چې د تاریخ پیسه کې یو نظر لري، دوی وایي تر هغه وخته چې د امریکا وچه کشفېده په دې سیمه کې حالات بهتره وو، ځکه چې د وریښمو لاره له دې ځایه تېرېده. د وریښمو لارې دوه ګټې لرلې. یوه ګټه یې دا وه چې دغو خلکو ته په اقتصادي لحاظ ګټه رسوله. بله مهمه ګټه چې د افغانستان غوندې په وچه کې ایثارو خلکو کولی سوی په هغه وخت کې له پیړیو پیړیو د وریښمو د لارې په برکت، هغه دا وو چې مختلف خلک لیدل، د چین خلک یې لیدل، د هند خلک یې لیدل. دې شي دوی یو قسم روشن فکر کول، دوی د دنیا په مقابل کې نرمول، مختلفو ملتونو او کلتورونو سره د دوی د تعامل قدرت زیاتاوه. چې کله امریکا کشف شوه نو بیا وروسته واسکو دو ګاما راغی او د جنوبي افریقا له لارې هند ته سفر وکړو، د هند لاره هم کشف شوه، نو اروپایانو له چین سره او له هند سره د وچې له لارې سفر بس کو، یعنی د وریښمو لاره متروکه شوه، یعنی افغانستان بیا د کاروانونو لاره نه وه. ویل کېږي چې له دې نه وروسته په دې سیمه کې جنجالونه ډېریږي، فقر هم ډېریږي، نارامي او ناکراري هم ډېریږي، او ورسره د پردو خلکو په مقابل کې حساسیت هم زیاتېږي. ابن بطوطه په هغه زمانه کې تیر شوی دی چې نه واسکو دو ګاما هندوستان ته تللی دی او نه کولمبوس امریکې ته تللی دی، نو د وریښمو لاره لاسته څه وایست؟ آیا دی چې په منځنۍ آسیا کې تیرېدو، په افغانستان کې تیرېدو، په ایران کې تیرېدو او په امن کې وو، آیا د وریښمو د لارې برکت هم پکې سببولی سي؟
پرته له شکه چې دا خبره شته ده، د بل ځپنې روحیه چې مونږ په شلمه پیړۍ کې وده ورکړې ده، دغه روحیه په سیمه کې ناشنا وه. فکر کوم چې د تجارت لارې د انسانانو ترمنځ د خو اړیکو دپاره یو وسیله ده، په دې کې شک نشته. مګر د بدو اړیکو دپاره نور دلایل هم شته دی چې یوازې د ارتباطاتو مسایل پکې سړی نشي ځانګړي کولی.
ابن بطوطه مختلفو سیمو ته تللی دی، مختلفو پادشاهیو ته تللی دی. بیا داسې هم سوي دي چې په هندوستان کې قاضي کیږي او پادشاه دومره اعتبار ورباندې کوي چې د خپل سفیر په حیث چین ته لیږي. دغه حالت بیا چاته یو بل مثبت تصور پیدا کولی سي چې اوسنۍ دنیا ډیره زیاته ویشلې ده، سره له دې چې ملګري ملتونه لرو، سره له دې چې د واحد بشریت خبرې کوو، خو په هغه دنیا کې دا ډیره سخته نه وه چې د مراکش یو سړی دی راسي په هند کې دی یو معتبر مقام حاصل کې. د دې نظره څه وایې؟ هغه دنیا تر اوسنۍ دنیا له ځینو جهتونو یوه دنیا نه وه؟
په هغه دنیا کې سرحدونه داسې سرحدونه نه وو لکه اوسني سرحدونه. سرحدونه د ځینو اشخاصو د قدرت د ساحې د محدودولو لپاره وو، د انسانانو د بیلولو لپاره نه وو. نو په دغو شرایطو کې دا یو عامه خبره وه چې د یو ځای نه به څوک لاړه په بل ځای کې به یې هم قدر کېده، هم به یې مقام حاصلاوه او هم کېدای شول چې ډېر ستر کارونه وکړي. د دې نړۍ موازي تصور که مونږ وکړو نو تقریبا څلور پیړۍ وروسته د مغولو هندوستان دی چې په هغې کې هم د اروپا نه راغلي خلک حتی د جاګیردارۍ تر کچې پورې ورسېدل، په دربارونو کې ډېر مهم کسان وو، ځکه چې د هغوی وړتیاو ته ضرورت وو. او پاچا په دې پسې نه ګرځي چې دا څوک دی، د چا زوی دی، د کوم ځای نه راغلی دی، په دې پسې ګرځېده چې دا څه کولی شي، چې پاچا ته څه خدمت کولی شي. همدغه حالت په شلمه پیړۍ کې په امریکا کې هم ولیدل شو، کله چې په لومړي نړیوال جنگ کې او په خصوصا په دویم نړیوال جنگ کې د اروپا هغه ډېرې متفکرې څېرې امریکا ته لاړلې امریکایانو دوی ته د پردي په سترګه ونه کتل، بلکې د خپل سره دې چې جنگ روان و د خپل نظام یو برخه وګرځول او جنگ د همدوی په مرسته وګاټه. نو فکر کوم چې دغه حالات په د هغو انسانانو لپاره چې د یو بل د منلو استعداد لري او شرایط ورته مساعد دي، دا یو فوق العاده خبره نه ده. حتی همدانن هم زمونږ یو افغان کولی شي چې د یو بل هیواد په نمایندګۍ د ملګرو ملتونو په سازمان کې ودرېږي او خبرې وکړي. Thank you.